द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمن اوریدونکو خره کلاس دا وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځمبي ورځ 2014 کال د می د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
په اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د سلور ملکی غونډې یو ورځ وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان وایي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په کوششونو شک پکار نری
پاکستان نے جو ہے اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہم نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ایکشن لیا ہے تمام تر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف
اخوا د ناتو د پوزي کمیټې مشر وای افغانستان کې وسنۍ وضع د دې اړتیا لري چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي
او د امریکای حکومت د انټرنیټ معلوماتو پلټنه کوونکو د سو میاشتو د کوششونو وروسته ویلي تر اوسه دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعال داعش تندره باډلې پر ضد د سایبر یا انټرنیټ باندې د مخنیوي کوششونه څومره کامیاب شوي دي
سرچی که تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر وای په هیواد کې د ټولو تنلارو ډلو پر ضد بغیر د کوم فرق ګام پورته کوي په هفتواره وینا کې د خارجه دفتر بیان نفی زکریا ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ځای کولو لپاره جوړ شوي د سلور ملکونو ډلې دا خبره منلې چې پاکستان د افغانستان سولې او جوړجاړي عمل کې د اخلاص نه ډک کوششونه کوي هم نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د پاکستان امنیتي چارو مشیر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا ویلي افغانستان کې امن پر ځای کول د نړیوالې ټولنې په ګډه ذمواري ده پرون د افغانستان د جوړجاړي په سر د پاکستان افغانستان چین او امریکې سلور پریزه غونډه کې وینا کوونکو په پاکستان او افغانستان باندې زور راوړو چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي
بلې لورې ته د دې باوجود چې لا د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پاتې کېدو شمېرې معلومې نه دي خو د ناتو ځواکونو مشران وایي چې دوی د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د اوباسلو کوم پلان نه لري د چهارشنبې په ورځ بروسلز کې د ناتو ځواکونو یو مشر دا خبره یوې کمیټې ته د وینا پر مهال کړې ده د غونډې په دوران د ناتو لخوا په دې موضوع ډیر بحث شوی دی او هغوی یادونه کړې چې امکان دی په همدې شمیرو کې یې عسکر په افغانستان کې پاتې شي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکایي ځواکونو غږ کړی ویلي د سخت کال تر اخره پورې به 9800 کسانو په دغه شمیره 15500 کسانو ته راکښته شي
د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې د یو بمی چاودنې له وجې لږ تر لږه یو پولیس وجل شوی او وو نور کسان جوبل شوی دی د پولیسو تر مخه د کوټې د مشرقي بای پاس سره نږدې د پولیسو یو گاډی د سړک ته غاړې د خقل شوی بم د لارې په نه خقل شوی دی نور حال په دې حق لباندې د کوټې نه د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور راکبي
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ شهر پر ختیځ بای پاس باندې د اورګاډي پر لاین پر صدام پاتک باندې هغه محل رامنس تسواله کله چې دلته د بلوچستان د پولیسو د تراګرۍ په ضد ځانګړي ځواک ګاډۍ تیرېدله د چاودنې پر ځای باندې د سریاب د پولیسو اس پی زورامد افریدی وویل چې شکمن تراګرو د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې دغه چاودنه ترسره کړې ده چې هدف یې د پولیسو ګاډۍ ولا
جو هماري بی ډی ټیم کې مطابق ہے 4 ٹو 6 کے جی ایکسپلوسیو بتا رہے ہیں وِد بال بیرنگز تو یہ اس آئی ڈی میں تھے اصل میں سراؤنڈنگز میں بھی آپریشنز چل رہی ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے
بم وجون کی ڈلی وویل چې دا لڅلور کیلوګرام زخه تر شپږو کیلوګرام پوری پدی کی چاودیدون کی مواد کارول سوی دی پدی کی بیرنګان هم یشو په شاوخوا سیمو کې زمر لوري عملیات هم روان دي دا غوغ برګون هم کېدای شي د لغو سوی طالبانو جماعت الحرار ډلی ویان احسان الله احسان د دې پیشي مسولیت په سر واخستی پروان کال کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې لس بریدونه ترسره سوي دي 22 پولیس وژل سوي دي تر څلور درزنه زیات ټپیان سوي هم دي عبدالحمید سمسور وائس آف امریکا کوٹا
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا
د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګون په یو ریپورت کې ویل شوی چې چین د پاکستان غوندې د ژور دوستانه تعلقاتو ملکونو سره د اضافي سمندري مال برداري اډو جوړولو غور کوي. چین کې د سلامتیا او د فوزی حالاتو په باب کانګرس ته لیګلی خپل کلیزه ریپورت کې پینټاګون داوا کړې ده چې دې مقصد سره چین د داسې ملکونو په لټون کې دی کوم چې د وړاندې نه خارجي فوزونو سره ځای ورکړی دی. ورته د پاکستان دفاعي تجزیه‌کارانو تجزیه‌کار لیفټننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په دې ریپورټ کې خپله تبصیره کې ویلي دي چې د پاکستان د بین الاقوامي طاقتونو لپاره د ډیرو ترخه تجربو شوي دي. په دې باباندې پاکستان له چین ته په خپله خبره د سمندري پوځي اډو جوړولو اجازت ورکول نه دی پکار.
د خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو د صوبې اعلی عدالت یا های کورټ ته ویلي د کال 2014 اگست میاشت کې د مرکزی حکومت لخوا د پوز د انتظام لاندې تعلیمی ادارو باندې د ممکنه ترهګر حمله خبرداري ورستو دوی د پیښور آرمی پبلک سکول او کالج په شمول ټولو سکولونو انتظامیا خبر کړی و. پیښور های کورټ کې د آرمی پبلک سکول ترهګر حمله کې د یو وجل شوي ماشوم پلار اجون خان د درخواست اورونې په وخت خیبر پختونخوا حکومت دغه خبرې کړې دي. د کال 2014 14 دسمبر باندې آرمی پبلک سکول باندې شبې ترهګر حمله کې د استادانو په شمول د 130 پورې طالب علمان وژل شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان سیمه کې پولیسو د القاعده د یو مهم مشر په ګډون د اتو ترهګرو د وژلو داوا کړې ده. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي د څانګې ویان تر مخه هغوی ته خفیه خبر ترلاسه شوی و چې د القاعده کمانډر منیب جاوید چې په قهنداري شهرت لري د طیب نواز او خپلو نورو ملګرو منیب رزاق او زیشان سره ملتان ته روان دی او هغوی به د بلال لطیف چې په یاسر پنجابي شهرت لري او نورو جنګیالیو تر څنګ یوه غونډې کې ګډون کوي او دغه غونډې کې به یو ځانمرګی هم شریکیږي. د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو داوا کړې ده چې د دغو ترهګرو غونډه کې د ملتان په یو پوهنتون د برید منصوبه جوړوله او د خفیه خبر په ترلاسه کېدو د پاکستان استخباراتي شبکې ISI او د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په ګډه د ملتان په نواپوره سیمه کې یو کلی عملیات کړی دی. د پولیسو ویان ویلی دی جنګیالیو د پولیسو په لیدلو سره راکټ غورځولی او وروسته یې په لاسي بمونو سره برید وکړو. هغه ویلی پولیسو ځوابي عملیاتو کې د القاعده 8 ترهګر وژلی دي. بلې لورې ته راځو. د مصر یو مسافري الوتکه چې نن د زیارت په ورځ پاریس نه قاهرې ته روانه وه او ناڅاپه بې درکه شوې ده. په دغه الوتکې کې مسافر او د جهاز کارکوونکي ټول 68 کسان سواره وو. د قاهرې په وخت MS 804 هوایی کمپنی ایجپت ایر ویلی دی د الوتکې 2:30 بجې د شپې اړیکې قطع شوې دي او ویل شوي الوتکه نږدې 14 کیلومتره د مصر په فضایي حدودو کې شامله شوې وه. په سمدستي ډول د الوتکې بې دره کېدو علت نه دی معلوم شوی او چارواکو ویلي کېدی شي الوتکه غورځېدلې وي. د یونان او مصر لخوا د الوتکې لټون هم پیل کړل شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته لري زموږ همکاره ماور جلیل په دې ریپورټ کې.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند د مصر د دغه مسافری جهاز د غورځېدلو تصدیق کړی دی کوم چې د پیرس نه قاهرې ته روان وو. د یونان دفاعي چارواکي وایي دغه جهاز په هوا کې ټالۍ وخوړلې او پس د هغې د بحیرې روم د پاسه د رېډار نه بې درکه شو. د مصر د هوا بازۍ وزیر شریف فاتحي ویلي دي تر څو چې د ورک شوي جهاز ملبه نه وي لیدل شوي تر هغې به داسې ګڼي چې دغه جهاز ورک دی. د مصر د مسافری جازونو د ادارې چارواکي وایي دغه بدقسمت جهاز د پېشمنی مالې 2:30 بجې د مصر په حدونو کې 10 میله داخل شوی وو چې د رېډار سره یې رابطه ختمه شوه. د جهاز د غورځېدلو علت لا تر دې دمه نه دی معلوم شوی او د مصر وزیر اعظم شریف اسماعیل وایي دا به ډېره مینه وي چې د جهاز د غورځېدلو د علت په اړه څه وویلی شي او په دې کې د ترهګرۍ امکان رد شي. په دغه جهاز کې د دریو ماشومانو په ګډون 45 مسافر ناست وو او 10 پکې د جهاز د عملې کسان وو. په مسافرو کې تر ټولو زیات سورلۍ د مصر او د فرانس دي.
دا و د بختبر شاه رپورٹ چتا سو واوریدو. او د امریکی پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینٹن او د ورمانٹ ریاست سره تعلق لرونکی سینیٹر برنی سینڈرز د نه پورس شبو د پارٹی دننه صدارتی امیدوار ټاکنه لپاره شبو انتخاباتو کې نیمه برخه بوټونه اخستی. کلینٹن په کینټکی ریاست کې د برنی سینڈرز نه صرف 2000 زیات ووټونه اخیستي دي. دواړه ډیموکریټ صدارتي امیدواران په ووټونو ترلاسه کولو کې یو بل ته دومره نږدې وو چې چارواکو یو هم ګټونکی امیدوار نه دی اعلان کړی. خو کلینټن په دغه ریاست کې د ګټې اعلان کړی دی. بلخوا برنی سینډرز په اوریګان ریاست کې هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې.
له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا متحده ایالاتو د حکومت د انټرنیټ هیکرز په دې هڅو بوخت دي چې د داعش وسلوالې ډلې انټرنیټي پاڼې او اکاونټونه هیک کړي. خو تر دا مهاله په دې عمل کې بریایي نه ده ترلاسه کړې. راپورونه وایي دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعاله داعش تندروي ډلې پر ضد د سایبر یا انټرنیټ باندې د مخنیوي کوششونه څومره کامیاب دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندي اوري. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د سلور ملکی غونډې یو ورځ وروسته د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان ویلی دي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په کوششونو باندې شک پکار نه دی. خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفته واری غونډې ته ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو پر ځای کولو لپاره جوړ شوي د سلور ملکونو ډلې هم دا خبره منلې ده چې پاکستان د جوړجاړي په عمل کې د اخلاص نه ډک کوششونه کوي. رپورټ په اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل
پاکستان ویلکمز اني اور ایوري افورت ویچ برینګز دی ملټنټ گروپس ټو دی نیګوسیشن ټیبل.
پاکستان د هر هغه هڅې هر کله کوي چې تندرو ډلې د خبرو عمل ته راوستل سي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان له اړخه هلته موجود ډلو سره رابطې یو ښه ګام دی. د افغانستان د امن په اړه کېدونکي د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د غونډو مقصد هم د افغان حکومت او طالبانو په شمول نورو ډلو سره رابطو کې اسانتیاوي رامنځته کول دي. ویاند ویل چې تیره ورځ په غونډه کې هم ویل سوي وو چې امن ته په کار دي موقعه ورکړی سي، ولې چې د دې بغیر بله هیڅ لاره نسته. حزب اسلامي چې شمیریه په لوی وسلوالو ډلو کې کیږي، مشر ګلبدین حکمتیار یم د افغان جهاد مشوره کمانډر وو او کال 1990 په لسیزه کې څه وخت لپاره د افغانستان وزیر اعظم هم پاته سوی دی. د افغانستان لاړخه هغه تورونه چې پکې ویل سوی وو چې حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې وجود لري او د دې په ضد مؤثره عملیات نه کیږي. نفیس زکریا ویل
پاکستان نه جو ہے اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے بغیر کسی ڈسکریمینیشن کے ایکشن لیا ہے تمام تر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف.
پاکستان اخلاص د شک په نظر پکار دی ونه قتل سیم. موږ د ټولو تراګرو ډلو په ضد عملیات کړي او دغه شک یوازې د هغه خلکو مرسته کوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي. پکار دی چې دغه شان بیانونو څخه ډډه وکړي سیم. امریکا او افغانستان د تیرې سمدې راهیسې پر پاکستان په افغانستان کې طالبان د بریدونو څخه ودرول لپاره د نور ګامونه پورته کولو او د جنگ ختمېدو په صورت کې دوی خبرو په عمل کې ګډولو لپاره فشار اچوي. تیره میاشت په کابل کې کېدونکې د برید وروسته افغان صدر اشرف غنی د تندرو سره د خبرو امکان رد کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان دې د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي. ولې چې ویل کېږي چې دغه ډله په پاکستان کې پټ ځای نه لري. د رپورټونو تر مخه همدغه سبب وو چې تېره ورځ په اسلام آباد کې کېدونکې د څلورو اړخونو خبرو په عمل کې د ګډون لپاره د کابل څخه څه نماینده نه لېږل سوی، بلکې په پاکستان کې موجود افغان سفیر عمر زخیلوال دا خبرو کې ګډون کړی وو. او په دې اړه مطبوعات د افغان صدر د مرستیال ویاند دوا خان میناپال د خولې ویلی وو چې دغه ګام مقصد د پاکستان په اړه د کابل لاړخه د مایوسی څرګندونه ده چې افغانستان په هر حال کې د پاکستان په مځکه د طالبانو په ضد عملیات غواړي. د ونیزه خبري غونډې په محل د نفیسه کریا څخه د امریکا څخه د شپاړس الوتکو د اخستو په معامله هم پوښتنې وسویم، چې په جواب کې دوی وویل چې پاکستان او امریکا د تراګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ فکر لري او پر دغه معامله هڅې هم روانې دي. خو دوی زیاته کړه چې د پاکستان او د امریکا اړیکې د شپاړس الوتکو د معاملې څخه ډېرې لوړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیبه ریډیو، اسلام آباد.
در من اوریدونکو د ډی وړې جو خبرې خبرونه ته له واشنگټن ډی سی نه غواګی ساو رازو وست نور راپورونو ولورته تاسو لپاره د اوس چې کوم راپورو رابې پیر وړاندې کو او هم د اسلام آباد کې د پنځمې څلور خیزې غونډې تفصیلات تاسو ته هر مهال وړاندې کوو. پرون هم دغه غونډه وشوله، ترسره شوله او د افغانستان د سولې په باباندې خبرې اوس هم روانې دي. نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د پاکستان امنیتي چارو مشیر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا ویلي دي چې افغانستان کې امن پر ځای کولو د نړیوالې ټولنې په ګډه ذمه واریده. په دې حق لباندې نور تفصيلات اخلو زموږ د ډیور جو خبريال پیر ولاچانه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د ټلیفون لارې ملګری شوی دی. ستړي مشي ولاشا صاحب.
مننه جی.
که تاسو وایئ چې دغه پاکستانی چارواکو په غونډې کې د سولې خبرو په حق له نور څه تفصيلات وړاندې کړي دي؟
جی بالکل، دا دور وزنه غونډه وا په اسلام آباد کې چې کوم افغانستان کې دا وخت حالات دي او تک کوم د جوړجاړي عمل دی او هغه کې کوم خندان رامنځته دي، دا هغه په حق لا پدې کې مختلف سیشن شوی دي. هغه ته مقررینو ویناګانې کړي دي چې پکې د پاکستان حکومتي چارواکي هم شامل وو، د افغانستان نن پکې دې کې ګډونوال راغلو، هغه هم پکې ویناګانې کړي دي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د پاکستان چې کوم د وزیر اعظم د قانون سلامتی مشیر دی جنرال ناصر جنجوا، هغه هم دې غونډه ته وینا کړې ده. هغه دا ویلي دي چې د پاکستان چې کوم کردار دی په افغانستان کې، هغه ډیر زیات مثبت پاتې شوی دی. پاکستان تل د افغانستان د تحفظ لپاره، د افغانانو د ښېګړې لپاره ګامونه پورته کړي دي. خو د جنرال ناصر جنجوا وینا وه چې د پاکستان دغه کردار ته چې دی هغه د شک په نظر ګوري او هغه په پاکستان باندې تورونه لګي. دغه غونډه ته د پاکستان چې کوم خارجه سکتر دی اعزاز چودھری، هغه هم وینا کړې ده. او هغه خندان چې کوم دی د افغان جوړجاړي عمل په لار کې هغه په نخښه کړې دي او د هغه لپاره هغه وونو کاتي تجاویز هم باندې کړې دي چې دغه وو چیلنجونه چې دي د دې د مخنیوي لپاره پکار ده. او چې کوم هغه خبره کړې ده نو هغه دا چې افغان دولت ته مداسې کول دي، داسې پالیسي خپلول دي چې دا پته ولګي چې واقعي افغان دولت چې دی هغه د جوړجاړي عمل مخ پر وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. نور هم هغه چې کوم چیلنجونه په نخښه کړې دي نو هغه کې هغه دا ویلي دي چې د افغانستان کې چې کوم د جوړجاړي عمل د پخوانی مشر د طالبانو مولا عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو، هغه ویلو چې هغه ورته ډېر زیان رسولی دی. پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي او دلته کې د هغې کیمپونه کوم ترهګر کارول کېږي د هغې د طرف نه، نو هغه دا ویلي دي چې دا هم یو لوی خنډ دی افغانستان کې د امن لپاره. د پولې حوالې سره، د شریکې پولې حوالې سره هغه ویلي دي چې دا هم یو لوی خنډ دی چې د دواړو ملکونو کوم تعلقات دي او افغانستان کې کوم د امن قیام دی، نو په هغې کې ځکه دا یو لوی خنډ دی چې د پولې د څارنې سره یو مربوط نظام نشته د دواړو خواو ته، نو دغه خندان هغه په نخښه کړي دي. د دې نه علاوه چې کوم د پاکستان او د افغانستان کوم خلکو ویناګانې کړي دي، په هغې کې د افغانستان یو غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر عبدالباقی امین هم یو سیشن ته وینا کړې ده.
بالکل پیر ولا شاه صاحب، زما بله پوښتنه هم دا و چې آیا افغان چارواکو بیا د سرګندونو په ځواب کې هم څه ویلي دي او کنه دي ویلي؟
جی بالکل، څنګه چې د پاکستان حکومتي چارواکو خو دغه د حکومت یو دریض خو چې کوم آزاد دغه آزاد مبصرین او آزاد خبريالانو لکه څنګه چې ما ذکر وکړ، ډاکټر عبدالباقی امین چې په د افغانستان کې د یو غیر دولتي تنظیم مشر دی. نو دغه غونډه ته د خپل وینا کې ویلي چې د پاکستان چې کومه پالیسي ده د افغانستان حوالے سره هغه د تضاداتو ښکار ده. د عبدالباقی امین وینا و چې یو خو پاکستان دا وایي چې د امریکې سره مرسته کوي په افغانستان کې، خو بلخوا د امریکې د موجودګۍ مخالفه ده په افغانستان کې. دغه شان دوویل چې پاکستان یو خو خدا وایي چې په افغانستان کې امن راوستلو کې هغه مخلص دی، خو د خپل ګاونډي چې کوم حریف دی د هند دا اثر نشي زغملی په افغانستان کې، او دا غو اثر کمولو لپاره پاکستان په افغانستان کې د هغه قوتونو مرسته کوي چې داغې له وجې بیا په افغانستان کې امنیت چې دی هغې ته زیان رسي. او عبدالباقی امین دا خبره هم وکړه، د هغه دا یو تور هم یا یو دا تحفظ هم څرګند کړه چې پاکستان پالیسو کې د تضاداتو په حق لچی پاکستان کله وایي چې افغان طالبان زما په کنټرول کې دي، او کله وایي چې زما په سر نشته دی. د عبدالباقی امین نه علاوه چې کوم سر خبریال دی رحیم الله یوسفزی صاحب، هغه هم د غونډې ته وینا کړې ده، او هغه دا وینا و چې پاکستان ته کومې هڅې کول پکار دي د افغان جوړجاړي عمل له کامیابۍ لپاره. پاکستان هغه شانتي نه دي کړې. خدای سره رحیم الله صاحب دا خبره هم وکړه چې پاکستان ته پکار دي چې کوم دلته کې په پاکستان په خوره باندې کوم افغان طالبان دي، نو پاکستان اگر دې ځین وباسي، او چې کوم افغانستان کې پاکستان مخالفه طالبان دي، نو افغان دولت ته پکار دي چې اغي د خپل خاورې نه وباسي. خو هغه دا وویل چې د دې اثر ډېر کم ښکاري چې دا دواړه هیوادونه چې دي داسې وکړي.
ډېر مننه ستاسو نه پیر ولای چاسب.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنې غبنده او ری ګران اردوونکو زمونږ سره اوسېږي. یو شمیر ریپورټونه لرو د پینټاګان هغه ریپورت چې چین په پاکستان د پاکستان پرنګ ملګرو هیوادونو په شان په یو شمیر نور ملکونو کې هم د پوځي مرکزونو جوړولو پلان لري. په دې باندې به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د داعش تندربډلې په عملیاتو او د امریکې د سایبر چې کوم چارواکي دي هغوی څومره پورې د داعش کنټرول کولو کې په انټرنیټ باندې کنټرول کولو کې کامیاب شوي دي، چې هغوی کما خپل پروپیګنډا په انټرنیټ چلوي. په دې به هم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګلګت کې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د یو پراجیکټ اعلان کړی دی چې تفصیلي حال به تاسو ته موږ په دې ریپورت کې وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند سوي چې هغوی به د حکومت خلاف چې د پاناما پیپرز د لیک کېدو یا خپرېدو وروسته په حکومت کم د باور راغلی دی، هغوی به د چا سره ودرېږي. په دې به هم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د پېښور های کورټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې په اړه باندې سوي چې آیا د سکولونو ته اطلاع ورکړې وه او کنه. او د دې ټول پروګرام ختمې دوه وروسته به تاسو د هلو وی او ای ډی رادیو پروګرام زمونږ په دې خبرونه کې اوري. خو راځو د ریپورت اړخ ته. افغانستان کې په داسې حال چې غیر یقیني صورتحال دی، د نیټو یو اعلی چارواکي ویلي دي چې دوی داسې کومه اراده نه لري چې د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه راوباسي. نوموړي ویلي دي حالات لا دومره ټیک شوي نه دي چې دوی دغه فیصله وکړي. ریپورت په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې پاتې کېدو والا امریکایي عسکرو شمېره لا واضح نه ده، خو زیاتره د ناټو قومندانانو ویلي دوی اراده لري چې دغلته خپل عسکر پاتې کړي. دا خبره د ناټو عسکري کمان چیرمین نن په برسل کې کړې. ښاغلی پیټر پاول خبریالانو ته ویلي د ناټو ائتلاف زیاتره غړي په دې رضا دي چې دوی به افغانستان نه خپل عسکر په بشپړه شمېره کې نه وباسي، او د مشرانو دا فیصله هم په دې کړي چې دوی غني په افغانستان کې ځمکني حقایق لا ښه غشان نه دي کوم حالت کې چې دوی د خپل عسكر دغلت نه دو باسلو جوګوي. په افغانستان کې لټولو زیات عسكر د امریکا دیو صدر باراک اوباما اعلان کړو چې دوی به روان کال اخره پورې 9800 عسكر شمیره 15500 راټیټوي. ناټو هم خپل فیصله امریکا پورې اشاره کړې و چې آیا دوی روان کال اخره پورې خپل دغه فیصله عملي کوي او کنه. د ناټو چارواکو نن دا هم ویلي چې دوی د امریکا لخوا د غیاد مت کې ځینې فیصلې ته په انتظار دي. خغلی پویل وایي د ناټو عسکري قومندانانو هم غږ کړی چې ځمکني حقایقو سره سمه فیصله دې وکړي شي. د ناټو فوزي کمان نوی ائتلافي قومندان د امریکا فوز جنرل کرټس ام سکاپروټي وایي اول کار د افغان عسکرو د خپل خاورې دفاع جوګه کیدل دي چې دغلته تر هګر بیا خپل خپې مضبوطی نکي. هم دا رقم خبره د روان کال په سر کې د امریکا جنرل جان کیمبل هم کړې وه. نوموړي د امریکا د سینټ فوزي چارو کمیټې ته ویلي وو چې کال 2018 او دې پس امریکا د خپلو عسکرو په اړه فیصله د حالاتو په تناظر کې وکړي. د افغان عسکرو دفاعي صلاحیت او امنیت ټینګولو توان او دې کار کې د ناټو عسکرو د رول په اړه نړیوال ائتلافیانو فوزي مشرانو یوې غونډې ته په افغانستان کې د ائتلافي عسکرو امریکني قماندان جنرال جان مک نیکولسن یو بریفینګ هم ورکړی. د نوم نه ښودلو پر شرط د ناټو یو چارواکي دا هم ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه غواړي چې په افغان خاوره خپل ځینې صلاحیتونه نور مضبوط کړي او دوی دا هم کتل غواړي چې د امریکا خپلو عسکرو شمیره راکمولو فیصلې د دوی دغه رقم پروګرامونو باندې څه اغیزه غورځوي او کنه. د دغه پروګرامونو یو مثال افغانستان کې د مخادره موادو کاچاک مخنیوي هم کول دي کوم چې ځینې اروپي هیوادونه ځان لپاره خطر بولي او د سره سم د پالټانو تربیت او د استخباراتو راغونډول هم شامل دي. د امریکا بروکینګ انسټیټیوټ سیډنیز ادارې کارپوها مایکل اوهان لنتر مخه د امریکا لخوا افغانستان کې د خپل عسکرو په شمیره ځینې فیصلې ته نه رسیدو د امریکا فوز جان چیف اف سټاف جنرال جو ډنفرد ته هم دا کار ګران کړی چې په افغانستان کې خپل ناټو ائتلافیانو نه د عسکرو شمیرې او افغانستان کې د ځینې حکمت عملی په اړه سوغ واړي. دی وایي سخ کال د عسکرو راکمولو فیصلې ځمکني حقایقو سره په اختلاف کې پریوزي او دا خبره جنرال جو ډنفرد په خراب پوزیشن کې ودروي. هغه د خپل ځینې ماتحت کماندان راپور ته نه ولی د خپل کمانډر ان چیف یعنی صدر اوباما د مت کې ځینې فیصلې ته په انتظار دی.
خضر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه دوام لري او راپورونه لرو چې ساسر به شریکو خو راځو د یو راپور ولوري ته چې ډیر مهم راپور مخته شبه دی. د امریکای د دفاع وزارت پینټاګون په ریپورت کې ویلي چین د پاکستان غونډې د ژورو دوستانه اړیکو ملکونو سره د اضافي سمندري اړیکو جوړولو غور کوي. چین کې د سلامتی او د فوزي حالاتو په حق لا کانګرس ته لیګلی خپل کلیز راپور کې پینټاګون دا وکړی دا چې چین د داسې هیوادونو په لټون کې دی کوم چې د وړاندې نه خارجي فوزونو ته ځای ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیلات لري زموږ همکار ارباب محمود علي.
د چاینا پاکستان ایکسس نومې کتاب لیکوال انډریو سمال د پینټاګان د رپورت روستو فاینانشل ټایمز ته ویلي جبوتی کې د لوزنامې روست پاکستان د دوی ښکاره انتخاب دی او داسې ښکاري چې د پیپلز لیبریشن آرمی نیوی یا د چین پوز هم دیتا هم داسې ګوري. مارشل فنډ نومې اداره کې د چین او پاکستان د تعلقاتو ماهر انډریو سمال په خپل یو ټویټ کې د فاینانشل ټایمز یو خبره ټویټ کړي چې وایي د چین تبصره کوونکي پاکستان د چین لپاره د ملګرتیا علامت ګڼي. د پینټاګان پر رپورټ کې ویلي شوي چې ډېر امکان لري چین به هغو هیوادونو کې د سمندري ځواکونو د اضافي اډو جوړولو کار پیل کوي د چا سره چې نږدې تعلقات لري او شریک مفادات هم لري لکه پاکستان. دا د خارجي ځواکونو د پرځای کولو لار جوړولی شي. د فاینانشل ټایمز خبریال فرحان بخاري په یو مضمون کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف بیجنګ ته د سفر ذکر هم کوي. دی وایي جنرال راحل شریف د چین وزیر اعظم او د چین د پوز د مرکزي کمانډ مشر سره لیدلې دي. د پاکستان د پوسټ ترجمان جنرال عاصم باجوا د دې سفر په وخت په خپل یو ټویټ کې لیکلي دواړه غاړه په جنوبی ایشیا کې د امن او ثبات په ضرورت سلا شوي. د چین مشران د پاکستان چیلنجونه د چین چیلنجونه ګڼي. په رپورت تبصره کې یو اخبار لیکي چې چین ډېرو سیمو ته ړومبې د سوداګرۍ او نورو غیر پوزي مقصدونو لپاره ورننوځي خو بیا دغلته خپل پوزي اډې هم جوړې کړي.
ګران اردوونکو چرته زمو د 15 منټو خبرونه تاسو ته لګو شیبو کې وړاندې کوو او د ارباب سیپ چکم رپورت تاسو واوریدو. د دې یو مهمه دویمه برخه زمونږ سره شته. د دې رپورت به تاسو ته مونږه د 15 منټو د خبرونو نه پس وړاندې کوو او یو شمېر نور رپورټونه او مرکې هم زموږ سره په دې پروګرام کې شته دې موږ سره اوسېږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا په خبري خبرونه کې هرکلی وایو. نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. تاسو قربانه یو منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د سلور ملکی غونډې یو ورځ وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان وای د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په کوششونو شک پکار نه دی.
پاکستان نے جو ہے اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ایکشن لیا ہے تمام تر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف.
اخوا د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان کې اوسنی وضع د دې اړتیا لري چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
د امریکای حکومت ته انټرنیټ هکرز یا معلوماتو پلټنه کوونکو د سو میاشتو د کوششونو وروسته ویلي تر اوسه دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعال داعش تندروا ډلې پر ضد د سایبر یا انټرنیټ باندې د مخنیوي کوششونه څومره کامیاب شوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شهید مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر وای په هیواد کې د ټولو تنلارو ډلو پر ضد بغیر د کوم فرق ګام پورته کوي او دا چې د دې په کوششونو باندې شک پکار نه دی. په هفته واره بنا کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ځای کولو لپاره جوړ شوی د سلور ملکونو ډلې دا خبره منلی چې پاکستان د افغانستان سولې او جوړجاړي عمل کې د اخلاص نه ډک کوششونه کوي. پرون د افغانستان جوړجاړي په سر د پاکستان، افغانستان، چین او امریکې سلور پریزه غونډه کې بنا کوونکو په افغانستان او پاکستان باندې زور راوړو چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
اخو د دې باوجود چې لا د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاتګېدو شمیرې معلومې نه دي، خو د ناټو ځواکونو مشران وایي دوی د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو کوم پلان نه لري. د چهارشنبه په ورځ د بروسلز کې د ناټو ځواکونو یو مشر دا خبره یوې کمیټې ته د وینا پر مهال کړې ده. د غونډې په دوران د ناټو لخوا په دې موضوع ډیر بحث شوی دی او هغوی یادونه کړې چې امکان دی په همدې شمیرو کې یې عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د یو بمی چاودنې له وجې لږ تر لږه یو پولیس والا وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. د پولیس سرچینو تر مخه د کوټې د مشرقي بای پاس سره نږدې د پولیسو په یو ګاډي باندې د سړک د غاړې خخ یو بم چاودېدلی دی.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان سیمه کې پولیسو د القاعده د یو مهم مشر په ګډون د تو ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده. د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو دعوه کړې ده چې د دغو ترهګرو غونډې کې د ملتان په یو پوهنتون د برید منصوبه جوړېدله او د خفیه خبر په ترلاسه کېدو د پاکستان استخباراتي شبکې ISI د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په ګډه د ملتان په نواپور سیمه کې یو کلی عملیات کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو د صوبې اعلی عدالت یا های کورټ ته ویلي د کال 2014 اگست میاشت کې د مرکزی حکومت لخوا د پوز د انتظام لاندې تعلیمی ادارو باندې د ممکنه ترهګر حملې خبرداري ورسته دوی د پیښور آرمی پبلک سکول او کالج په شمول د ټولو سکولونو انتظامیه خبر کړی و.
د امریکې د دفاع وزارت پنټاګون په یو ریپورت کې ویلي چین د پاکستان غوندې د ژور دوستانه اړیکو ملکونو سره د اضافي سمندري اډو جوړولو غور کوي. چین کې د سلامتیا او د پوځي حالاتو په هکله کانګرس ته لیږلي خپل کلیزه راپور کې پنټاګون دعوه کړې ده چې چین د داسې هیوادونو په لټون کې دی کوم چې د وړاندې نه خارجي پوځونو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان دفاعي چارو څېړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په دې ریپورت کې په خپل تبصره کې ویلي دی پاکستان ته پکار نه دی چې چین ته په خپل سمندري احاطې کې د پوځي اډو جوړولو اجازه ورکړي.
د امریکې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د ورمانټ ریاست سره تعلق لرونکي سینیټر برنی سانډرز د نه پورشبو پارټۍ دننه صدارتي امیدوار ټاکنې لپاره شبو انتخاباتو کې نیم په نیمه ووټونه اخیستې دي. د صدارتي ټیکټ ترلاسه کولو لپاره په کار 2300 او 3 اتیا نمائندگانو کې هیلری کلینټن په مجموعي توګه 2290 نمائندگان ترلاسه کړي دي. سانډرز تر اوسه 1528 نمائندگان ګټلي.
د مصر یو مسافري الوتکه نن د پنځشنبه په ورځ چې د پاریس نه قاهرې ته روانه وه او ناڅاپه بې درکه شوې ده. په دغه الوتکې کې مسافر او د جهاز کارکوونکي ټول شپږ شپېته کسان سواره وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غواګی تاسو تفصيلات واوریدو د خبرونه او وسرزو د راپورونو ولورته. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګون په یو ریپورت کې ویلي دی چې چین د پاکستان غوندې د ژورو دوستانه اړیکو ملکونو سره د اضافي سمندري اډو جوړولو غور کوي او دا چې چین کې د سلامتی او د فوزی حالاتو په حق له کانګرس ته لیګلی خپل کلیزه راپور کې پینټاګون داوا کړی ده چې چین د داسې هیوادونو په لټون دی چې کومو د وړاندې نه خارجي پوځونو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. د پاکستان دفاعي چارو څېړنکان لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په دې ریپورت کې په خپل تبصره کې ویلي دي چې پاکستان ته پکار نه دی چې چین ته په خپل سمندري احاطې کې د فوزی اډو جوړولو اجازه ورکړي. په دې حق له نور سیلات لري تاسو او رنگزیب خان په دې ریپورت کې
امریکای کانګرس ته وړاندې شوی د پینټاګون ریپورت چې چین پوزي او سکیورټي پرمختګ په حق لدی وای چې چین وړي د دې ملګری هیوادونه د چین پوزي ملاتړ وکړي او دوی ته د خپل سمندرونو پوزي مقصد د پر استعمال اجازه ورکړي او د مقصد د پر پاکستان زکه هم یو ښه هیواد دی چې د چین نه د وسلې لوی خریدار دی او چین سره یو ځای پوزي مشکونه هم کوي. د غشان د چین په مرسته پاکستان جنگي جازونه جی اف 17 هم جوړوي. یو بل وجه دا هم ده چې هند او پاکستان ترمنځ د وخت سره روان کشیده حالات او هند ځینې برخو باندې د چین ملکیت دا ویله وجه هم پاکستان د چین د عزم لپاره یو ښه هیواد دی. امریکای دفاع مرستیال سیکرټر وایي دوی دا خبره کتلې ده چې چین هغه سیمو کې پوزي صلاحیت زیات کړی دی کوم چې د هند پولو سره نږدې دي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه هم روانه ده چې مالیت یې نږدې 1.5 ارب ډالر پورې دی او د پاکستان په تاریخ کې 19 ځل په دومره لوی کچ یو بیرونی هیواد دلته سرمایه کاری کړې ده. د اقتصادي لارې حفاظت د لپاره پوس ټول ګامونه پورته کړي دي او د پوس سرلخکر جنرال راحیل شریف هم نږدې ورځو کې سوواري د چین سفر کړی دی او رپورټونه دا هم وایي چې پاکستان حکومت د زیات پوس چین سره اړیکو کې دلچسپي لري. د چین لخوا پوزي مقصد د لپاره پاکستان سمندر استعمال خبرې کې څومره حقیقت دی او پوس چین سره تعلقاتو کې حکومت ولې رستو پرېښې دی په دې حق له د سی پیک په اړه د شریک پارلیمان کمیټې یو غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د دوی په نظر دا منصوبه به اوس د اقتصادي منصوبې پر ځای دفاعي منصوبه جوړه شوې ده ځکه چې گاوادر بندرګه محفوظه جوړولو لپاره د چین لخوا تعمیراتي کار هم روان دی.
په دې باندې خو دا خبرېم کیږي چاینیز والا وایي چې گاوادر کې به 70 کیلومتر شاوخوا دا به پر دې باندې لوی دیوال راګرځي.
سړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود بل خدا نظر لري چې پاکستان وړاندې هم د عالمی طاقتونو مقصد ترلاسه کولو لپاره یو کردار لوبولی دی خو ګټې پر ځای ورته نقصان شوی دی. نو که چیرې پاکستان د تاریخ نه څه زده کړه کړې ده نو ورته نه دی پکار چې د چین دفاعي یا بیا سیمه کې د طاقت جوړولو مقصد د پر استعمال شي.
یہ کہنا کہ پاکستان اور چین جو ہے پاکستان ایک ان کو بیس دے رہا ہے نیبل بیس یہ میرے خیال میں غلط تاثر ہے اور پاکستان شاید یہ نہ کرے.
دوی وایي چې چین لخوا پاکستان کې سمندري پوزونو مرکزونه جوړول و ځکه ممکن نه وي چې داسې کولو مقصد به دا وي چې پاکستان د چین لپاره لوبیږي او د دې په ډېر زیات منفي اثرات هم وي. دوی وایي پاکستان ته د دې تجربه شته چې څنګه عالمي طاقتونه خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره وړوکي هیوادونه استعمالوي خو چین سره پاکستان تعلقات ساتلو هڅه به هم کوي او کچره هند او امریکا په شریکا یا ودا سي پالیسی جوړ کړه چې چین او پاکستان د لپاره خطر وي نو بیا کېدی شي پاکستان د چین هر ممکن امداد ته تیار شي ځکه چې پاکستان هند خپل یو روایتي دښمن کړي او نه غواړي چې په سیمه کې هند زور ونیسي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبري خپرونې ته غوږ نیسئ او تاسو ته به دا وایو چې زموږ تازه ریپورټونه او خبرونه ټول په ویبپاڼې باندې پراته دي. تاسو کولی شئ چې د هغې ځینې هم کوم ویډیویي راپورونه چې دي هغه ووینئ، او د دې تر څنګ دا چې تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه هم په ویبپاڼې باندې ولولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.voadivaradio.com، او د دې تر څنګ دا چې تاسو په ټویټر باندې هم زموږ سره ملګري کېدی شئ، او د ډیوا ریډیو کوم خبرونه چې دي دغه قربانه او زینې داسې پوسټونه تاسو سره شریکو، ټویټونه چې تاسو کولی شئ هغه کې هم خپل نظر شریکئ زموږ سره. راځو د راپور ولوري ته چې له تیرو څو میاشتو راهسې د امریکا متحده ایالاتو د حکومت انټرنیټ هیکرز په دې هڅو باندې بوخت دي چې داعش وسله والې ډلې انټرنیټي پاڼې یا اکاونټونه پیدا کړي او هک کړي، خو تر دا دمه داسې ښکاري چې دوی خبریان نه ده موندلې او راپورونه دا واضح کړې نه ده چې شام او عراق کې فعاله داعش توندره ډلې پر ضد د سایبر یا انټرنیټ باندې د مخنیوي کوششونه څومره کامیابه دي. په دې حق له نور تفصیلات لري د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکار ماور جلیل.
د سو میاشتو راهسې د امریکایي حکومت سره کار کوونکي هیکرانو د داعش توندره ډلې باندې خپل نظر ساتلی دی، او مقصد یې دی چې دا توندره ډله د سایبر سپیس نه هم هغه رنګ لري کړي څرنګه چې د امریکا او ائتلافي عسکرو جنگي الوتکو د ځمکې نه د دوی ختمولو ژمنه کړې ده. خو په دې لړ کې مرستې کوونکو منلې دي چې دا لا اوس پورې واضح نه ده چې په سایبر سپیس روانې د دوی هڅې څومره مؤثره دي. پوځي او استخباراتي چارواکي د خپلو فکرمندو د بیا ذکر کولو په موقع وایي چې داعش سایبر جنگ کې هم هغه رنګ مضبوط او ټینګ ولاړ ثابتې دي شي لکه څنګه چې عملی میدان جنگ کې د دې مظاهره کوي. د امریکې د قومي استخباراتي شعبې ډایرکټر جیمس کلیپر د چهارشنبې په ورځ واشنگټن کې د خلکو یوې غونډې ته ویلي دي چې دا منصوبه ښه کار کوي. د زیاته کړه څومره چې مونږ وړاندې تک کوو مونږ به د یو صحیح جایزې اغستو جوګه یو. د امریکې چارواکي د داعش خلاف د امریکې د سایبر معلوماتو په هکله تر دې وخته پورې ښکاره خبرو کولو نه ډډه کوي. اگر که د دفاع وزیر ایش کارټر د فروری په اخره کې خپل یو تقریر کې ویلی دی چې زمونږ د ټولو نه اهم کار د داعش د کمانډ او کنټرول تباه کول دي. نورو مقصدونو کې د داعش سایبر نیټورک هغه حد ته رسول دي چرته نه چې دوی خپل کار جاری نشي ساتلی. په دې لړ کې د استعمالونکو طور طریقو د نه ښودلو په موقع دا بنیادي علامې راښکاره شوې دي چې دې کوششونو میدان جنگ کې د داعش په کارکردګۍ څه اثر غورځولې دي. د امریکې یو چارواکي وایس اف امریکا ته د نامې نه ښکاره کولو په شرط ویل دي چې دې کوششونو داعش سرګردانه کړی دی، خو د دې د پوست جواب ګران دی چې د دوی صلاحیتونو ته تر څومره حده پورې نقصان ورکړی شوی دی. د داعش خلاف د سایبر عملیاتونه نږدې نه خبر یو ستر پوځي چارواکي ویلي دي چې په دې اړه یقین کول د وخت نه وړاندې خبره ده. دې چارواکي زیاته کړې ده چې امریکا اوس هم د دې اندازې لګولو په عمل کې ده چې د داعش د کمپیوټر نیټورک او د دې ګوند میدان جنگ کې د دوی کاروایو ترمنځ څه تعلق دی. د زیاته کړه څومره چې د داعش خلاف سایبر عملیات زیاتیږي نور زیات معلومات به رامخته کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په گلگت کې د چین آپټیکل فایبر منصوبې د پرانستې دستور کړی ده، او ویلي دي چې دغه منصوبه به په سیمه کې ځوانانو ته روزګارونو ورکولو او لرې پاتو سیمو کې د مواصلاتو نظام نور هم تیزولو موقع زیات کی. یو رپورټ په د سیمینار د ریډیو خبريال احسان محمد خان راکوي.
د چاینا اپټیکل فایبر کیبل دغه پروژه چې وزیر اعظم نواز شریف په ګلګت کې پرانسته وکړه د چین پاکستان اقتصادي لاري یو برخه ده چې دغه اپټیکل فایبر یعنی د انټرنیټ او ټلیفون جدید او باریک مزيبه د راولپنډای نه تر خونجرابه 760 کیلومتره اوږد خورول کیږي. د منسوبې د پاره 340 ملیون ډالر د چین پاکستان اقتصادي راهداري فند څخه به مصرفول کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په گلگت کې د دغه پروژې پرانیست په وخت وویل د منسوبې د لارې به په سیمه کې د پرمختګ موقع زیاتې شي او دغه به د وروستو پاتې سیمو لپاره یو ګټوره پروژه وګرځي. په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه،
یہ منصوبہ یقینا ملک کی مواصلاتی ترقی، جدید مواصلاتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، خاص طور پر گلگت بلتستان اور پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لوگوں کو جدید مواصلاتی سہولتوں اور روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے درمیان بین الاقوامی رابطے کے لیے بھی اساسی اہمیت کا حامل ہے.
وزیر اعظم وای دا پروژه با یقینی طور د هیواد مواصلاتی پرمختګ او د جدید مواصلاتی او د انفارمیشن ټکنالوژي په سفر کې یو مهمه تیګه ثابت کیږي، په خصوصي توګه ګلګت بلتستان او د پاکستان وروستو پاتې سیمو خلکو ته به د مواصلاتو جدید اسانتیاوي او روزګار سره سره دغه پروژه د پاکستان او چین ترمنځ د بین الاقوامي رابطو لپاره هم د یو اساسي اهمیت وړ ده. د دغه پروژې سرتکولو لپاره چې دوه کلونه وخت خودل شوی، وزیر اعظم اویل دغه پروژې سرتکولو کار سپیشل کمیونیکیشن ارګنایزیشن ته سپارل شوی. دغه یاد کړی شوی اداره چې په شمالي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې د فوزی مواصلاتي تنصیباتو دنده سرته کوي. وزیر اعظم نواز شریف د دغه ادارې په تیر وخت کې د کار ستاینه هم وکړله. د دغه منصوبې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي لارې د سارنې او حفاظت لپاره په ګلګت کې د پولیس هیډکوارټر پرانسته هم وکړله، چې دغه خصوصي 300 د پولیس مامورین به د شمالي برخې 400 یو کم 30 کیلومتره دننه د سړک د پاسه د ټریفیکي ستونزو د مخنیوي کار سرته کوي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دغه پروژو د لارې په سیمه کې ترهګري هم کمې دی شي او دا منسوبې به په سیمه کې خوشحالي راوړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
قدر من اوریدونکو د دې ورځې خبرې خبرونه دوام لري او یو بل مهم راپور ولور تاسو ته پام راګرځو چې اسلام آباد کې د سیړنې ادارې ټینګ ټانګ خپل په راپور کې داسې ویلي دي او دا ښایي چې د حکومت په بهرنیو او کورنیو امنیتي پالیسیانو کې د پوز اثر ډېر ښکاري. دا اثر څنګه ډېر ښکاري او څه کومې پلټنې پېښ شوي دي او کومې څېړنې پکې شوي دي، دغه ټول معلومات تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په دغه ریپورټ کې.
پلډیټ په خپل رپورٹ کې لیکي چې کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د انتخابي درغلو پر ضد احتجاجي پرلت د هیواد د منتخب جمهوري حکومت د ذلیل کېدو په نتیجه کې طاقتور فوج لا نور اثر ترلاسه کړی دی او سیویلین حکومت د راپورته کېدونکو ستونزو د هواري دپاره د اداره جاتی لارو خپلولو پر ځای د ټولګوندیز کانفرنسونو او د اپیکس کمیټیانو په شان غیر رسمي لارې خپلې کړې دي چې لکه بلې پارلمان د پامه پرې وتلې دي. اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو ماهر او د پاکستان انسټیټیوټ فار پی سټډیز ډایرکټر محمد عامر رانا د پلډیټ دغه رپورټ پر ځای بلی او وایي چې کله د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ تولا بے تولی کی گی نو دا ہغے زیاد بد اثرات پا سیاسی حکومت پریوزی.
دیکھیے یہ سب سے بڑا جو ایریا جو جس میں کانفیڈنس نہیں ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کا وہ سیکیورٹی کے معاملات اور فورن پالیسی کے ایریاز ہی ہیں، تو اس میں ہمیشہ سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے.
ہغوائی فوج اور سیول ان حکومت چپ کم معاملوں کے پیو بل اعتماد نہ لری پا ہغے کی دہیوات کورنے سیکیورٹی اور دا بہر ملکن سرا تعلقات شامل دی. ولی فوج گنی چې د هیواد په مفادات هم هغوی د هر چانه خ پوهیږي او د هغه بد اثرات د سیاسي حکومت په کارکردګي او واک پریوزی پیلډیټ په خپل رپورٹ کې د سیویلین حکومت د غیر رسمي لارو خپلولو مثال ورکوي او وای کال 2015 کې د وفاقي کابینه سلور غونډه شوې دي خو ځابطه وای چې دغه شان 250 اجلاسونه کېدل په کار وو او لیکي چې هم کال 2015 کې د کابینه د قومي امنیت د کمیټې یو غونډه هم نه ده شوې او د دې برعکس د کلن چې د فوج سرلخکر جنرال اهل شریف د فوج د مشرې واګې ترلاسه کړې دي نو د هغه او وزیر اعظم ترمنځ 98 ځله ملاقاتونه شوې دي چې په زیاتره ملاقاتونو کې د دفاع وزیر هم نه را بللې شوې د پیلډیټ رپورت لیکي چې د ایالتونو په کچ د ترهګرې د مخنیوي د پاره جوړ د صوبایي اپیکس کمیټیانو ملاقاتونه د صوبایي کابینې په نسبت هم لا زیات شوې دي پنجاب کې د کال 2015 دوران د صوبایي کابینې دغه شان درې غونډې شوې دي او د ترهګرې پر ضد جوړ د اپیکس کمیټې و غونډې شوې دي د پیلډیټ رپورت لیکي که څه هم د کال 2015 دوران د هیواد دننه د جمهوریت معیار ښه شوی دی خو په ګرد هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو نه علاوه جمهوري حکومت اوس هم د کال 2014 د اړی ګړی د چپو نه لا نه دی راوتلې څېړونکي وایي که سیویلین حکومت په پوز بیللې خپل ځای او د لاسه ورکړې طاقت واپس کول غواړي نو د هیواد سیاسي ډلو لبه په لارو کوڅو کې د احتجاج پر ځای پارلمان مضبوطول وي ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د خیبر پختونخوا کې د قام پرست عوامی نیشنل ګوند سیاسی مشرانو مردان کې د یوې غونډې وروستو ویلي دوی فیصله کړې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خلاف د تحریک برخه به نه جوړیږي مردان کې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي دوی په هیواد کې دننه د هر قسم بډو رشوتونو خلاف احتساب غواړي نوموړي دا خبره په داسې حال کړې ده چې پاناما پیپرز کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د بهر هیوادونو پټو جایدادونو معلومات ښکاره کېدو وروستو په نوموړي باندې دباو زیات شوی دی چې د دغې چې کوم په بهر ملکونو کې پټ جایدادونه دي د هغې په حق له باندې قام په اعتماد کې واخلي او د هغه نه ځینې سیاستدانان د استعفا هم غوښتنه کوي رپورټ پې د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي
د عوامی نیشنل پارټی دا موقف په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د ملک دننه د پاناما لیکس په اړه په وزیر اعظم میاں نواز شریف باندې فشار زیات شوی دی په مردان ضلع کې د عوامی نیشنل پارټی د مشاورتي کمیټې د غونډې نه وروسته د پارټی مشر اسپندیار ولی خان خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاناما لیکس په بنیاد صرف وزیر اعظم په نخښه کیږي او مونږ نه غواړو چې دغه پارلماني نظام د میاں ځل لري کړی شي دوی زیاته کړه چې پارټی د وزیر اعظم د استعفا مطالبه تر هغه وخت پورې نه کوي تر کومه چې هغه ملزم دے
جب تک نواز شریف ملزم ہے اور وہ کمیشن اسے مجرم قرار نہیں دیتی کسی صورت پہ اے این پی اس کی ریزگنیشن کو ڈیمانڈ نہیں کرے گی
بیوائی ترکمہ چی میاں نواز شریف ملزم دے پارٹی دا حق دا استعفا مطالبہ نہ کوی دا کمیشن دا رپورٹ نہ وڑان دے کہ سیاسی تو گا دا وزیر اعظم خلاف تحریک ہم پوڑان دی زی نو پارٹی با دا حق حصہ نہ جڑے گی دوی پدی خبر زور ور کلو چی دا ٹولو نہ زیاد بڑے رشوتنا یا بدعنوانے دا افغانستان پ جنگ کے مخ تراغلی دی چې پکې زیاتره د بهر هیوادونو نه راغلي امداد کې بډی رشوتونه اخستی شوې دي او عوامي نېشنل پارټي غواړي چې د هغه ټولو خلکو احتساب وشي کوم خلک چې په دغه بډو رشوتونو کې ککړ دي هغه خلک د بنکونو نه قرضې ماب کړی دي یا یې د قام پیسې خوړلې دي بغیر د سیم امتیاز نه د هغوی احتساب پکار دی
سب سے زیادہ کرپشن جو اس ملک میں ہوئی سو کال افغان جہاد کے وقت اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو
دی وای چې د ټولو نه زیات کرپشن په افغانستان جنگ کې شوې دي او مونږ دا غواړو چې د هغه د هم احتساب وشي او چې کله کېږي نو د هغه ټولو خلکو دی وشي چې په بدونوانو کې ککړ دي او د هغوی یو شان احتساب پکار دی اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د خیبر لیکس په حواله چې کوم خبرونه مخې ته راغلي وو په هغه باندې صوبایي حکومت غلې دی عمران خان د مرکزی حکومت د احتساب خبره خو کوي خو په صوبه کې د احتساب په حواله دوه مخی د پالیسی ساتي د یوې پختنې په جواب کې اسپندیار ولی خان وویل چې په پاکستان کې د عملیاتو په وجه باندې امن نشي راتللی تر کومه پورې چې په افغانستان کې امن نوی راغلی
جتنی بھی تم آپریشنز کرو دہشت گردی ختم نہیں ہوتی جب تک افغانستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو پاکستان میں امن تب آئے گا جب افغانستان میں امن ہوگا اور افغانستان میں بھی امن تب آئے گا جب پاکستان میں امن ہوگا
دوی پا آخر کی دا مطالبہ ہم اکڑا چی پا افغانستان کی امن پر دے کولو دا پارا چی کم خبر اتری روانی دی دا حقی زمانت دی چین امریکا او ایران واخلی او چی کم حیوادونا دا خپلو خبرونا اوڑی حقوی تا دی خپلی وادی وریادوی ریاض حسین وائس اپ امریکا ڈیو ریڈیو مردان
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو د صوبې اعلی عدالت یا های کورټ ته ویلي د کال 2014 اګست میاشت کې د مرکزی حکومت لخوا د پوز د انتظام لاندې تعلیمي ادارو باندې د ممکنه ترهګر حملې خبرداری ورستو دوی د پیښور آرمی پبلک سکول او کالج په شمول د ټولو سکولونو انتظامیه خبر کړی وه دا د کال 2014 شپاړسم دسمبر باندې د آرمی پبلک سکول باندې شبې ترهګر حملې کې د استادانو په شمول د یو سل او سلویخ پورې طالب علمانو د هغه مقدمې به چې په پیښور های کورټ کې د یو وجل شوي ماشوم پلار اجون خان په یو درخواست کې کړې ده رپورټ پې د پیښور نه د ریډیو خبریال سادی خبریاله سادیا قاسم شارا کوي
د پیښور اعلی عدالت د آرمی پبلک سکول خونړی پیښې په هکله هر قسمه تفصیلات عام کولو په هکله د یو وکیل او متاثر پلار اجون خان په خواست کاروایی شروع کړه د دغه خواست په هکله اجون خان ډیو ریډیو تاسو دا ویل
زموږ خو مقصد چې کوم یو دی هغه د چیر د کی چانا سکیورټی لیف شوی دی د چا چې ذمہواری وا د سکیورټی نو هغه خلک مونږ وایو چې راغی ته سزا ملو شي هغه دا سکول ایڈمنسٹریشن کی غفلتی کا دا سیکیورٹی ایجنسیز غفلتی نمو گوارو دا چیرا دا خطر تیرا سرگن چی جی خام از کم خودی پختانو تا دا پتو لگی چی زمون چی دا کم ایجنسی ناشتی او دی دا وجه زمون بچی مون نجودا کی گی
پرستو کی دا پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس مظہر عالم میاں خیل او جسٹس محمد داود خان چی کلا دا دغا خواست اوریدنا شروع کلا نو کاروائی دا صوبائی داخلہ محکمی او دا پولیس لطرفا دا دغا پیخ پہکلا عدالت تا جمع کری شوی بیان سره شروع شوا پا دغا بیان کی دا صفائی ورکڑی شوی دا چی دا حملے پا وقت پولیس خپل ہر قسم ذمہواری تر سره کری پا دغا بیان کې ویلي شوی چې د دغه دړکی یا الرټ نمبر 802 چې د اسلام آباد د سکیورټی ادارې نیکټا له طرفه په 30 اگست کال 2014 کې خبرداري ورکړې شوې او تمام متعلقه ادارو او پولیس ته هم ملاو شوې او چې کوم هم سکیورټی اقدامات اغستل پکارو دغه بیان کې ویلي شوی چې پولیس دغه اقدامات اغستی وو دغه بیان کې پولیس واضح کړه چې ټول هغه سکولونه او کالجونه چې پکې د کینټ او د ورسک روډ سکولونه به شمول آرمی پبلک سکول شامل وو دوی ته دغه دړکی یا خطر په حق له خبرداري ورکړې شوی وو او د کینټ پولیس ایس ڈی پی او او د میشنی گیټ ایس ایچ او په 1 ستمبر کال 2014 باندې د آرمی پبلک سکول پرنسپل سره هم لیدل کړي وو او هغه یې دغه خطر نه خبردار کړي وو او مناسب سکیورټی اقدامات اغستو باندې هم پوها کړي وو اجون خان چې د پیښور های کورټ کې دغه خواست داخل کړي د هغه زوی اسفن هم هغه یو سل او سلو سلویخ ماشومانو او د سکول سټاف کې شامل دی چې په 14 دسمبر کال 2014 باندې په آرمی پبلک سکول باندې د یو ترهګرو حملې کې بجل شوی دوی غواړي چې د دغه پیښې په حقله عدالت معلوم کړي چې څوک سکیورټی ورکولو کې ناکامه شوي وو هغوی ښکاره شي او هغوی ته سزا ورکړی شي د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس اجون خان او نور اغیزمن مور او پلارانو د آرمی پبلک سکول په هکله د حکومت نه غوښتنه کوله چې عدالتي تحقیقات لپاره دی یو جوډیشل کمیشن جوړ شي خو داسې ونه شوه
مخکې نه دا لومبه ورځ نه دا غوښتنه کوله د ګورنمنت نه چې تاسو یو جوډیشل کمیشن جوړ کړئ چې د دې ته ته مونږ ورسو چې اخر زمون سکیورټی ایجنسی سکه دا غیږ د لیفټ د وجه زمون بچی زمون مشران زمون کشران زمون خويندې د مون مندې روزانه دا حل روان دي
دغه اغیزمن مندې او پلاران وای چې په 30 اگست باندې د آرمی پبلک سکول پیښې نه وړاندې دغه حمله خبرداري ورکړې شوی او نو دا د دوی بنیادی حق دی چې دوی ته معلومه شي چې سکیورټی ورکولو کې څوک ناکامه شو د پیښور های کورټ ته د صوبایي پولیس محکمې له طرفه بیان سره سره د دې پیښې په حقله معلومات او بیا د وفاقي حکومت رپورٹ با د جون میاش دویم نیټه باندې د خواست اوریدنې کې مخې ته راځي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
قدر من اوریدون کو دی وریجو خبری خبرونه دوام لري خو سو شیبو کې برازو تاسو ته به د 15 منټو نور خبرونه هم وړاندې کوو. په دې خبرونه کې یو بل راپور هم زموږ سره وو چې پاکستان کې ملګرو ملتونو ادارې او نېشنل کمیټي فور وومن ویل دي په هیواد کې یوازې 22% میرمنې دي چې کار کوي او نورو ته د بهر کار کولو موقعه برابر نه ده. خو دغه د وخت کمی له وجې مونږ تاسو ته ونه شو کړلی چې دغه راپور وړاندې کړو. په بلې خبرونه کې به حتما تاسو سره شریکوو. از موږ سره اوسئ. په سو شیبو کې به راځو تاسو ته خبرونه وړاندې کوو.